السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې چې منور شاه تاسو کوربه نیکه هله پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې ساعت خبرونه ته پام وکړي د مهمو خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان میرعلي خلکو سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان له 15 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دی او د جرمني چانسلر اولاف شولز با نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د غزې په اړه ملاقات کوي د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د عملی اقدامات وکړي د میرعلي خدي سیمه یو اوسیدونکی او سوداګر کمال شاه پرون مشالې لټول چې د مارچ په 14 ماشوي بریدونه دومره زورور و چې نږدې کورونو ته هم زیان رسوبله بلخوا د ملي جمهوریت غورزنګ مخکخ جمال داوړ هم مشالې لټول چې د ناامنۍ ضد سو وار احتجاجونه کړي خو بیا هم په سیمه کې د ترهګرۍ پیښې دوام لري د سیمه زنو اوسیدونکو د غوښتنې په داسې حال کې کړي چې پرون د میرعلي په حادثه مکه په پوځي کیمپ ځانمرګ بریده ونخته کې د دوو افسرانو په ګډون وو پوځیان وژل شو د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR د بریده تصدیق کړې ویل دي چې په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وژل شوي په سیمه کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لريو ته ویل چې بریده کې د جوب لوشمیر 15 تر رسیدلې د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د بریده ذمہواري منلې ده د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي اسف دورانی ادا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15000 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دي نو مولي دا سرګندونه په هغه غونډه کې وکړه چې په پاکستان کې د سولې د مطالعاتو یا پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز د مارچ په 14 په اسلام آباد کې جوړه کړې وه په دې اړه یادې ادارې مشال ریډیو ته خبر پاڼه استولې چې په کې د دورانی لخلې ویل شوې اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو لاره یې پیسې ترلاسه کوي د پاکستان ځانګړي استازي زیاته کړه داسې ښکاری چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي ځکه چې د افغانستان موقتی حکومت د دومره لوی شمیر خلکو د ورځنی لګښتونو پوره کولو توان نه لري خبر پاڼه د اسف دورانی په حواله زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیر وختونو کې ځکه ناکام شو چې دغه وسلواله ډله نه تسلیمې دوته تیار و او نه هم د پاکستان آئین منلو ته مشال ریډیو د دورانی د اداو پاړه د طالبانو حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو حاصل وکړه خو نو موړي په دې حق له جواب و نه وایه دا په داسې حال کې دا چې لدې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه دا کړې خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه اړخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوې د پاکستان بهرنو چارو وزیر ساغدار پرون په ایکس پانه لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې ساغدار زیاته کړې چې خپل افغان سیال سره په خبرو کې ویلي چې تجارت امنیت د تراګرۍ مخنیوي او د خلکو ترمنځ رابطې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد اهم پرون په ایکسپان ولیکل چې د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی ساقدار سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په پوله د مسافر ستونزو په اړه هم خبرې کړې دي امیر خان متقی ساقدار ته د افغانستان د سفر بلنه هم ورکړې ده د اسلام آباد یو عدالت پرون خبريال اسد علي تور په ضمانت خوشی کړی د اسد علي تور وکیل او د بشري حقوقو فعال ایمان زیب مزاری پرون اول چې د یادې مقدمه اوریدنه سپیشل جج سنټرل همایون دلاور وکړه او اسد تور د عدالت تر ضمانت ورسته لاړ ډیاله جیل څخه خوشی کړل شوی دی نو موړی وای
آج اسد علی تور کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے
نن اسد علی تور دا اڈیالہ زندان سخا خوشکل شوے ہغا خپل کور تتلے دا ہغا دا روختیا حالت خن دے ہغا پا زندان کی ڈیر کمزور شوے دے خوبیا ہم دا مبارزے لپارا دا ہغا حوصلہ اچتا دا
د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای د فروری په شپږشتمه خبریال اسد علي تور هغه وخت ونیو چې د یادې ادارې په خبره اسد تور په ټولنیزو شبکو د عدلي پر ضد په بدنیتۍ ولاړ کمپاین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې پکې خواوشا 21 کسان وژل شوي. د طالبانو د واک لاندې ملي ریډیو او ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې نن سهار په یخچال سیمه کې یو مسافر وړونکی بس د تیلو ټانکر او موټر سایکل سره وجنګېدل. د افغانستان ملي ریډیو وایي چې په پیښه کې 11 کسان زخمیان شوي هم دي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د جرمني چانسلر اولاف شولز نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. دا د نوموړي اسرائیل ته د غزې د جګړې له پیلېدو راهیسې دویم سفر دی. تمه ده چې د اولاف شولز د خبرو منځ ټکی د غزې تړانګې په جنوبي سیمې رفاه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره د اسرائیلو تیاریانې وي او شولز پلان لري چې د دې پر ضد یو بیړنۍ خبرداری ورکړي. د جرمني چانسلر د اسرائیل او حماس ترمنځ د ډزبندۍ غوښتنه کوي چې په نتیجه کې د اسرائیل یرغمل شوي کسان خوشي کړل شي او غزې کې اغېزمنو ته نورې بشري مرستې ورسول شي. امریکا او یورپي یونین حماس ترهګر ډله ګرځولې ده. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واوري. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی برید ورسته خلکو یو وار بیا د روانې نه امنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې ده.
میزو د بازار سمره کاروباري خلک ته د کارینې لري مالي نقصان دغه وشو په دې غربت شه په دې رمضان شه.
اسحاق ډار او میرخان متقید سوداګری زیاتولو په ګډون په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد اپریل په 2مه د سېنېټرانو ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. په دې اړه د صوبایي انتخاباتي کمیشن چارواکي سوایي
صوبایي اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا اب کاست کوي په دغه ورځ باندې.
په منګور کې یو نان بای د روجې په میاش کې د 150 روپو ډوډۍ په 100 روپۍ خرڅوي. یي روټۍ تر لاسه کوم کې یو تن وای
مې حساب وکړ دا روټۍ 450 روپو راځي او دې مره 50 راکی 30 کنه نو مې خوشاله شو دوه مې لوکا ما کوم بیا خبره شي 300 روپۍ مونږ په کور پاتې شي.
بل یو ریپورت کې به واوري چې په هلمند ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 21 کسان وژل شو دي. یو شمېر نور ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ لر اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو لړۍ ته ورځو. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پوز په مرکز پرونی برید کې د وو پوزیانو تر وژل کېدو او 15 جوبلېدو وروسته ځایي خلکو یو وار بیا د روانې نامنې د ودرولو غوښتنه کړې ده. د پوز دا مرکز په خدي سیمه کې د ځایي دوکانونو او کورونو سره نږدې وو. حمله دومره زورور وه چې ځایي کورونو ته هم زیان رسولې. د دې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان ریاست د وسلوالو پر ضد بے توپیرا کاروی وکړي او نور د پوزیرستان تجربه نه کوي. د پاکستان پوز بیا وایي چې د میرالی په برید کې شپږ وسلوال هم وجلی او امنیت تجمند دي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې زمونږ خبريال عمر وزیر راکوي.
د پاکستان فوز اما اړیکو ادارې آی ایس پی آر په وینا د شمالي وزیرستان میرالی خدی کې پر فوزی مرکز ځانمرګي برید او تر هغه وروسته په ډزو کې د فوز دوه افسرانو په ګډون او سرتیری ووژل شول. آی ایس پی آر رسنیو ته په لږ ډول شوې خبر پڼه کې ویلي چې د مارچ په 14مه سهار وختي شپږ وسلوالو په میرالی خدی کې پر فوزی مرکز برید وکړ. د دوی په وینا وسلوالو له بارودو ډک ګاډي کې په امنیتي پوستا کې چاودنه وکړه او وروسته یو شمېر ځانمرګي بریدونه وکړل. د پاکستان فوزی او ذیلي انتظامیه چارواکو تر دې وړاندې په هغه وسلوال برید کې د اول سرتیرو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی و، خو وروسته سیمه کې موجود دغو چارواکو مشال ریډیو ته بېګا شپې بیا وویل چې برید کې د ژوبل شوو سرتیرو شمېر 15 ته رسېدلی چې بنو کوهاټ او نورو فوزی روغتونونو ته وړل شوي. ځایي خلک وایي چې دغه پیښه کې ځایي خلکو دوکانونه او مارکیټونو ته هم تاوانونه رسېدلي ځکه چې چاودنه زوره وره وه، خو ځایي خلک د ځاني تاوان نه ځکه وژغورل شول چې د برید په وخت خلک بازار ته نه راوتلی. د میرعلي خدي اوسېدونکي ځایي سوداګر کمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې تل په داسې پیښو کې د ولس توانونه هم شوي.
مالی نقصان یې دغه وشو، په دې غربت شې، په دې رمضان شې، د میش خلک کاروبار کو سلش دیو ته، ځکه چې کاروبار خو اسا خوان نشته، چې چا دروازې مو تې شوې، چا شیشې مو تې شوې، چا نره داسې سامان وو چې هغه خراب شو. مو نږدې کرینه دي چې کې مو نږدې پمپینه وي، هغه خراب شو. نه میژ امن پسند خلک یې، میژ امن خوښوي، که د حکومت میژ سره په دې شې سلش جوت مدد وکړو چې میژ سره لکیم نقصان جوړ شو. د ډېر وخت نه میژ د امن طلبګار یې، میژ چېرته ښه ژوند تېر کړي.
د آی ایس پی آر بیان تر مخه په برید کې وژل شو و سرتیرو جنازې پرون ماښام بنو چونه کې وشوې، چې پکې شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاس په ګډون ګڼو فوزي چارواکو ګډون وکړ. ځایي خلک وایي چې خلک د ویرې ښکار دي، د مودې نه د ترهګرې سره مخ دي، د کالونو راهسې د ګڼو ځاني مالي تاوانونو سره مخ شوي. د میرعلي خدي اوسېدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه د ترهګرې جنگ خشا ګرځېدلی.
دا وړومبی ځل نه دی، د دینه مخکې هم دلته وخت په وخت دا بریدونه او دا کیسې قطرې شوي دي چې په هغې کې د سکول ماشومان هم زخمیان شوي دي، او وخت په وخت عام پبلیک هم او عوامو بیا وخت په وخت څه ناسته پسته د احتجاج په شکل کې هم کړی ده. جنرل پبلیک د ژوند او د مال خیال دې وساتل شي. دا نه یوه ورځ ده، نه دوې ورځې دي، په کلونو کلونو راسې وزیرستان او د وزیرستان ولس د دې مرګ ژوبلې سره او د دې تاوانونو سره مخامخ دی. په وزیرستان باندې قسمه قسم تجربې وشوې چې اخر کار د دې ولس او د دې خاورې ګنا معاف کړی شي او چېرته دا خلک او دا قام د آرام او د سکون ژوند په خپل خاوره ومومي.
د پاکستان فوز دانه دی ویلي چې هغه برید چا کړی، خو د پاکستان یو طالبانو حافظ ګلبادر وسله والې ډلې د برید ذمهوري منلې ده. په شمالي وزیرستان کې له 1300 کالونو راهسې ناامني زیاته شوې، چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسی خلکو ته مرګ ژوبلې وخت دي. امنیتي سرتیری وخت په وخت هلته له وسله والو سره د نښتو او ورته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي، خو د دې سربیره هم په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ پیښې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان نوی منتخب شوی وزیر خارجه اسحاق ډار ته د مبارکۍ ټلیفون کړی. په خبرو کې دوی دواړه د خپلو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو، تجارت ته وده ورکولو، د ترهګرۍ پر ضد ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان وخت په وخت تور لګوي چې په پاکستان کې برید کوونکي تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې محفوظ پټن ځایونه لري او له هغه ځایه بریدونه منتظم کوي، خو د افغانستان د طالبان حکومت بیا دا تورونه ردوي. د دې تر څنګ د منتخب حکومت نه وړاندې نگران حکومت افغانستان ته د قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو ستنولو لړۍ هم پیل کړې وه، چې د دغې د وجې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر ښه نه دي. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې د پاکستان نوي حکومت جوړېدو نه پس ممکنه ده چې د افغانستان سره یې تعلقات ښه شي. په دې هکله تفصیل د راشد خټک ریپورت کې وو.
په 14 مارچ د ټلیفون د لارې د خبرو په وخت امیر خان متقی او اسحاق ډار د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې ښه کولو لپاره د کار کولو ژمنه هم وکړه. اسحاق ډار په خپل اکسپانه په یو پوسټ کې د امیر خان متقی په ټلیفون کولو خوشحالي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان سره تجارت ته وده ورکول، د خلکو ترمنځ اړیکې پراخول او د ترګرۍ په ضد مرسته کول د پاکستان لومړیتوب دی. په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست حشمت وجدانی وایي چې په پاکستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس دا هیله شته چې د افغانستان سره اړیکې ښې شي. د پدې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
پرونی کوم خبره چې دواړو وزیران خارجه مس کې شوې ده، زه دا یو ښه اقدام بولم که چیرې په واقعیت دواړه هیوادونه وغواړي نو کولی شي ستونزې د یو سیاسي تفاهم یا ډیالوګ له لارې دوی حل. او بل خوا ته پاکستان د افغانستان نه بغیر، افغانستان د پاکستان نه بغیر نشي کولی چې دوی ژوند ولري، ولیکه ښه ثبات وي دواړو هیوادو په منځ کې، نو پاکستان کولی شي منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي او خپل کوم تجارت چې دي په مخ ویسي او بل خاطر کراچی اندغه نور بندرونه چې پاکستان کې لري افغانستان د دیلر لاري کول شي تجارت وکړي.
خو په پېښور کې د جنین ټي وی بیورو چیف او تجنګر کاشف الدین سید وایي چې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې ښه کولو لپاره کار د انتخاباتو نه هم وړاندې پیل شوی و. او د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان دوره هم په دې لړ کې کړې وه. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
د الیکشن وړاندې د مولانا فضل الرحمن په مشاره کې چې کوم وفد تلو نو هغه وفد هم هغه سره چې کومې خبرې ترې د افغانستان واکمنو کړې دي هغه هم په دې بنیاد شوې دي چې هغه پاکستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي او دا ویلي دي چې یاره دا چې کوم زموږ ترمنځ کوم داسې تنازعات یا متنازع امور دي په کار ده چې دا په خبرو اترو باندې حل شي او بیا زور په هغه کې په تجارتي اړیکو باندې هغه ورکړې شوې ده او دا هغه هم دا خواهش ده چې که داسې خبره را هم شي نو پکار ده چې زمونږ تجارتي رابطې دا روانې وي دا بحال وي.
بلخ په اسلام آباد کې اوسیدونکو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پخوا راسې بې باوري زیاته ده او د حکومتونو په بدلېدو پرې ډېر اثر نه پرېوځي. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان مسله دا ده چې هغه په دې کنفیوز کې دی چې افغانستان سره څنګه خپل معاملات حل کړي. تعلقات یې تاریخي طور باندې ډېر ښه نه دي پاتې شوي او چې کوم حکومت هم راشي هغه د بادشاه زمانه وه خو هغه د ترقۍ یا د نجیب کارمل زمانه وه خو بیا وروسته مجاهدین رالل هغه سره هم کیسې ګډې وډې وې. بیا اشرف غنی او کارزی صاحب دی رالل چونکې دلته کې ذهن زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی پولیټیکل نه دی بلکې یو ملیټری اپروچ لرو.
په کال 2018 کې د اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدل او د طالبانو واک ته رسیدل په پاکستان کې د واکدارانو لخوا په خوشحالۍ بدرګه شوی و خو وروسته یې اړیکې ورسره خراب شوې او پاکستان څو واره په افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان ته پناه ورکولو تورونه ولګول او وی ویل چې وسلوال د افغانستان ناراضي او دلته په امنیتي ځواکونو او د سیاستو حمله کوي. د انتخاباتو نه وړاندې د پاکستان نگران حکومت د بیا اسناد کډوالو خلاف عملیاتو په نوم د ملک نه د افغانانو وستل هم پیل کړی وو. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال لډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د سېنات د چوکیو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د انتخاباتو کمیشن د وفاق او سلور صوبو اتسل ویختو چوکیو لپاره د 115 ویختو کسانو نمونه په ډاګه او حتمی لیست جاری کړي. کمیشن به د مارچ تر 19 پورې د دغه امیدوارانو د کاغذونو ارزونه کوي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بعد د سېنټرانو د ټاکلو لپاره د اپریل په 2 انتخابات کیږي. د سېنات چوکیو ته څوک څوک ولاړ دي او د هغوی تفصیل سده د پېښور نه پیز من خبريال شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شوي مخکښو امیدوارانو کې پخوانی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ، د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي، فیصل واډوا، احد چیما، ډاکټر یاسمین راشد، راجا ناصر عباس، پرویز رشید، اسحاق ډار، سنم جاوید او ایمل ولی خان شامل دي. د خیبر پښتونخوا 1200 لپاره تر دې دمه د ټکنوکریټو او علما 200 لپاره لس کاندیډاټانو نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په دوی کې اعظم خان سواتی، قاضی محمد انور اډوکیټ، دلاور خان، انور الحق قادری هم د خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. د وو عمومي سوکو لپاره 25 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. چپک عرفان سلیم، محمد طلحه محمود، دلاور خان، فیصل جاوید، آصف اقبال، اعظم خان سواتی، مراد سعید، نور الحق قادری، فدا محمد او نور شامل دي. د غرض د خزو د 200 لپاره وو کاندیډاټانو خپل کاغذونه جمع کړي دي. چپک مهوش علی خان، عائشہ بانو، روبینا ناز، روبینا خالد، شازیہ، سیدہ طاہرہ بخاری او حمیدہ شاہد شامل دي. خیبر پختونخوا کې د سند د ټاکنو د زاریانو پاړه د صوبای الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیڑو توای
چونکہ د دې نن د چکم چا کاغذونه جمع کړي دي نو نن تاریخ باندې د اغه حتمی یعنی اغه فهرست جاری شو. په دې کاغذونو جان پړتال با د 19 مارچ پورې کیږي. د شان په 2 اپریل باندې با د انتخابات په صوبای اسمبلی کې چکم پولینګ سټیشن به ډیکلیئر کیږي. اغه کې با منعقد کیږي. صوبای اسمبلی ممبران با خپل ووټ یعنی اغا تکم متمنګ ترجیح وایو اغا با کاست کوي په دغه ورځ باندې.
دغه ورځ د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو شپږ درش امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په جنرل سیټونو پاکستان مسلم لیگ نن او جمعیت علما اسلام فین علاوه د پاکستان پیپلز ګوند غړو هم خپل نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. په بلوچستان کې عوامي نیشنل ګوند او پیپلز ګوند په ګډه په عامو څوکو ایمل ولی خان او جان محمد بلیدی کاندید کړي دي. دغه راز پخوانی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ، اعجاز احمد او ډاکټر حسین اسلام د بلوچستان څخه د آزاد امیدوارانو په توګه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل. دغه ډول سنا جمالی د ښځو رسوکۍ لپاره په آزاد توګه کاغذونه جمع کړي دي. د سینټ امیدوارانو وروستۍ نوملړ به د مارچ په ویشتمه جاري کولی شي. د سینټ د انتخاباتو لپاره به په قومي اسمبلۍ او څلور واړو صوبایي اسمبلیو کې انتخابات کیږي. د فاټا د څلور پخوانیو غړو لخوا په خالي شوو څوکو به دا ور انتخابات نه کیږي. د پخوانی فاټا له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو وروسته په سینټ کې د فاټا لپاره مخصوص څوکې د آئینی ترمیم له مخې ختم کړی شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون د خبریال اسد علی تور ضمانت منظور کاو نوموړی له زندانه خوشی شو. تور د فروری په شپږشتمه د پاکستان د تحقیقاتي وفاقي ادارې اف ای ای لخوا نیول شوی و. په هغه یې تور پورې کړی و چې د عدلیې پر ضد نفرت خپرونکی کمپاین یې کړی، خو تور دا تورونه رد کړي دي. اسد تور په سیاست کې د پوځ د مداخلې په اړه د نیوکو لپاره هم پیژندل کیږي. که څه هم خبریالانو د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی، خو وایي چې په پاکستان کې د بیان ازادي په بې مثاله توګه د خپو لاندې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علی خان رپورټ کې ورو.
په اسلام آباد کې د خبریال اسد علی تور وکیلې او د بشري حقوقو فعالې ایمان زینب مزاری د مارچ په 14 مشال لیډیو ته ویلي د یادی مقدمه اوریدنه د سپیشل جج سنټرل همایون دلاور په عدالت کې وشوه. عدالت د اسد علی تور 15,000 روپۍ ضمانت منظور کړې او وروسته اسد علی تور د اډیالا زندان څخه خوشی کړې شوې دي.
آج اسد علی تور کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے.
نن اسد علی تور د اڈیالہ زندان څخه خوشکړل شوی. هغه خپل کور ته تللی. د هغه د روغتیا حالت ښه نه دی. هغه په زندان کې ډیر کمزورې شوی دی، خو بیا هم د مبارزې لپاره د هغه حوصله اوچته ده. او نن هغه ته ضمانت د سایبر کرائم سپیشل جج همایون دلاور ضمانت ورکړی دی.
سپیشل جج سایبر کرائم جج همایون دلاور کی کورٹ سے.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای اے د پروري په شپږشتمه خبریال اسد علی تور هغه وخت ونیو او په نوموړي تور پورې کړو چې هغه په ټولنیزو شبکو کې د عدلیه په ضد بددیانتۍ وړ کمپاین کړی دی. خو اسد علی تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي. پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو تر هغې وروسته په ججانو نیوکې زیاتې شوې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14 امر وکړو چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له امله پاکستان تحریک انصاف نشي کولی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د انتخابي نخې په توګه د کرکټ بله بیټ وکاروي. خبریال اسد علی تور د نیولو وروسته د اسلام آباد یو عدالت د فروری په 20 په لومړي ځل د 15 ورځو لپاره او بیا د مارچ په 3 د 3 ورځو لپاره او د مارچ په 6 د 2 ورځو لپاره په جسمانی ریمانډ وفاقي تحقیقاتي اداري افایه تسپارلې وو. خو د مارچ په 8 د اسلام آباد ځای عدالت د اسد علی تور د نور جسمانی ریمانډ د افایه غوښتنه رد کړه او نوموړی په جوډیشل ریمانډ زندان ته ولېږو. پاکستان او یو شمېر نړیوالو صحافتي ادارو او د خبریالانو د حقونو ادارو د اسد علی تور گرفتاری غندلی او د هغه نیولې د بیان د ازادۍ ضد عمل بللې او د نوموړي د خوشی کولو غوښتنه هم کړې وه. په کراچۍ کې خبریال او د خبریالانو اتحادیه کراچۍ یونین اف جرنلسټ جنرل سیکرټري نعمت خان مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان کې هر هغه خبریال چې د اسټابلیشمنت امنیتی ادارو او عدالتي پریکړو پر ضد خپل رائے ورکوي، غږ پورته کوي، د هغوی په ضد مقدمې جوړیږي او نیول کیږي.
اسد تور چې دا د کم گرفتاری چې دا یو د کم یو صحافي اولنۍ گرفتاری نه و. پاکستان کې داسې زونه شوي دي، په پاکستان کې صحافیان نیول شوي دي، هغوی په ضد باندې کیسونه درج شوي دي. په پاکستان کې چې په کم وخت کې اسد تور خپل ویلاګونه ریکارډ کول یا کم کې چې موږ اوس موجود یو، دا غ دور دی چې دا د اسټابلیشمنت په نظام باندې د کنټرول د ټول نو مضبوط دور دی. او یقینا اسټابلیشمنت دا غواړي چې څه قسم کې دی اواز دې دی آواز هغه اوچت نکړي.
نعمت خان په وینا چې حکومت او ریاستی ادارې د مقدمو د لارې خبریالان یروي، غواړي چې هیڅوک د هغوی په غیر قانوني غیر جمهوري ګامونو پوښتنې راپورته نه کړي. نعمت خان وایي په یاد قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس جسټس فایز عیسی او اسلام آباد هایکورټ د ایف ای ای هغه نوټیس غیر قانوني ګرځولي چې ایف ای ای د فروری په درشتمه او شپږشتمه اسد علي تور ته جاری کړی وي. د کراچي پوهنتون د ابلاغ عامه څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وایي پاکستان کې صحافت یا مطبوعات ریاستي ادارو په بیلابیلو نامو تل د خپل کنټرول لاندې ساتلي دي.
پاکستان خطرناک ترین ممالک شامل
دی. وایي پاکستان د نړۍ په هغه خطرناک هیوادونو کې شامل دی چې خبریالان پکې وژل کیږي، زورول کیږي. بدقسمتي دا ده چې هر دورې حکومت هغه سیاسي ګوندونه چې ځان جمهوري بلي د خبریالانو مطبوعاتو د کنټرول لپاره تل د اسټابلیشمنت په لاس استعمال شوي دي او هر نوي قانون سره خبریالانو باندې نوي بندیزونه لګیدلي دي. موجوده حکومت چې جمهوري پریکړې پکې نه لیدل کیږي، نو داسې حالاتو کې د آزاد صحافت لپاره ډېر کم ځای پاتې دی. دا په داسې حال کې چې تیر کال د جنوري په شلمه د سینټ په غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې حکومت تفصیل ورکړي چې له مخې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 240 خبریالان وژل شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان یا رپورټر وداؤټ بارډر 2022 کال په پای کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی او خبریالان د وسلوالو د ګواښونو او د امنیتي ادارو لسار ډېر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان زورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي او اکثر وخت د داسې پیښو تور په امنیتي ادارو اچول کیږي، خو د پاکستان امنیتي ادارو دا تورونه تل رد کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
او اوس د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو. سوات ته په منګوره کې یو تنور والا د روژې په میاشت کې د 150 روپو ډوډۍ په 10 روپۍ خرڅوي. د په خبره هر ورځ تر 2000 روپو ډوډۍ د سیمې غریبو خلکو ته ورکوي چې مقصد یې غریبو کسانو سره مرسته کول دي. تفصیل له سوات نیاز احمد خان را کوي چې د ډوډۍ په خولو په غګونو پیلېږي.
د سوات منګوري خار منګوره بند محله کې د ډوډو تنونه 15 ډوډۍ ترلاسه کوونکې د پیښور پیاز چې منګوره کې مزدوري کوي وایي چې تودې ډوډۍ ترلاسه کړي. نو ورته وویل شول چې دغه تنور کې ډوډۍ د بازار نه 40 روپۍ ارزانه ده.
جراغم چې د روټۍ 30 روپۍ ده، خو هغه مال جی نورې پیسې واپس راکړي او دا روټۍ ماره په 10 روپۍ راکړي. ٹھیک شو، چې مې حساب وکړو دا روټۍ 450 روپۍ راکړي او دې ماره 150 راکړي. ٹھیک شو، کنه نو مې خوشاله شو دوا مې لوکا ما کوم دی خبره چې 300 روپۍ مونږ ته په کور پاتې شو. ٹھیک شو، دا څومره غټه خبره ده. ٹھیک شو، بس دا جی الله دې زته کړي، الله دې خوشاله کړي او ان شاء الله چې ټول ته خواس کوم چې دلته دې راځي او خپل بچت ته کوي. ٹھیک شو، که څوک پیږي دلته دې راځي
ځانه ډوډۍ خرڅونکي د تنور مالک امیر رحمان وایي چې هر کال په روژه کې د بازار نه نیم پنیمه په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي. خو سخت کال ورسره د خیر ښېګڼې یوې ادارې الخدمت فاونډیشن مرسته وکړه، نو ډوډۍ یې په 10 روپۍ کړه او روزانه تر 1500 نه 2000 پورې په ارزان نرخ ډوډۍ خرڅوي.
کوته کس راغی ماته وینا وکړه چې را پېدې 5 روپۍ ډونیشن بس سره زه کوم، ته به ډوډۍ عوامو له 5 روپۍ ورکې. نور د عوامو لپاره زمادي بابا خپل بسات خود ریلی 15 روپۍ ور کړې دی. کس 5 روپۍ ریلی ورکو، زماري بابا 15 روپۍ ریلی
ورکو.
الحمدلله زه د ورځې 14 تیلی 15 تیلی 20 کیلو په خوم، 20 کیلو د وی تیلی نه او ستن چې دی کم اس کم 100 کسان چې دی هغه الله رب العزت کور کوي، 80 کسان کور کوي. اوس یا خو ولا زرا ورکو چې سونه راځي کسی حساب کتاب باندې راځي، لا مخلوق راځي خپل شی وړي اوسي.
د بند محلی یو مشر محمد جان مومن وای په 10 روپۍ ډوډۍ اغستل د غریب کورنۍ لپاره مشکل وي، ځکه چې د یو وړوکی کورنۍ هم لک تر لګه 10 ډوډۍ د وخت ضرورت وي. دغه تنور د سیمې د غریب لپاره په روژه کې یو ډالۍ ده.
لکه دا کرے په کور کې زما د کور 15000 روپۍ کرے ده، 30000 په 28000 په ما بسی بیل لازي او ان کوم زما 100 روپۍ ورځ ده. دا غنو دا خلک ته نه دا ټوله روژه ده. قشر یو سړی په 300 وړي هغه اوس 100 وړي په 200 روپو اغزان لنګول داغی پیدا کو چې نور داغی لگا سیوا خلق خود سړی نشي کوله او چې چا وس کی به دی بنګي او کم خلګي عادي په بل بل طریقه راوځي. خدای غریبانو دې څه خدمت وکړي. یو کیلو دو کیلو خوخه دې راوړي، لیکن ګوله دې پکې کوي او راوړي دې دا نه کوي چې دا پلاني په فاونډیشن دې دا پلاني او بچ راځي غریبانو لږه ورکي داغی به پوره کار کوي، الله به داغی اجر ورکي.
هر کار په روژه میاشت کې شتمن خلق په بیلابیلو طریقو د غریب خلقو مرستې کوي، خو د بڼ امیر رحمان وایي چې د هغه مقصد د سیمې خلقو مرستې په داسې طریقه کول دي چې چاته هم بې ارزي ونه درېږي او په ارزان نرخ ډوډۍ هر څوک ترلاسه کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دې رپورت سره د روانې غړي نیمای ته رسیدلو په پیښور کې د ماقام شپږ نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډ استفام وکړي. د شمالي وزیرستان د میرالي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره عملي اقدامات پورته کړي. دوی وایي پرون په خدي سیمه کې شوو بریدونو کې یې کورونو ته هم تاوان رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د میرالي په خدي سیمه کې په پوځي کې امزان مرګ برید او نښتو کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې لخوا د دې برید ذمواري منل شوې. بلخوا پوځ ویلي چې په دغه برید کې یې د نښتې پر مهال شپږ وسلوال هم وژلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني پرون ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې له 15 تر 6000 غړي په افغانستان کې موجود دی او د افغان همکارانو له لارې د هند پیسې ترلاسه کوي. مشال ریډیو د دورانی د ادا او پاړه د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره د خبرو هڅه وکړه، خو نوموړي په دې حق له جواب ونه وې. خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. بلخوا پاکستان او افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوارخیزه اړیکو لپاره په ګډه کار کولو باندې سلا شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سردار پرون په ایکس باندې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره یې د مارچ په 14 ټلیفوني خبرې کړې چې پکې یې ویلي تجارت، امنیت، د ترهګرۍ مخنیوی او د خلکو ترمنځ رابطې یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د اسلام آباد یو عدالت پرون خبریال اسد علي تور په ضمانت خوشی کړی دی. نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د فروری په 28 په هغه وخت نیولی و چې یادې ادارې په خبره اسد علي تور په ټولنیزو شبکو کې د عدلیې خلاف بدنیتۍ ولاړ کمپین کړی دی، خو اسد علي تور او وکیلانو یې دا تورونه رد کړي دي. او نن د افغانستان د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې ټرافیکي پیښه شوې چې پکې خواوشا 21 کسان وژل شوي او 11 جوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. د خبرونو په دویمه نیمایي کې ورزو ځنې نړیوالو ریپورتونو ته په روس کې د ولسمشرۍ د ورځنیو انتخاباتو نن ورستۍ ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشرۍ بلې شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په همدې حال کې د روس په ځینو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو خلاف احتجاجونه هم شوي. د روس د انتخاباتو د چارو مسؤلین وایي 1.4 میلیونه تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ویل شوې دغه انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې 11 محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشري پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمېږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کېږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدراعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یو میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یو لیرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطن دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړې چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره ښې اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکي، د ولسي جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسي جرګې غړی دغه راز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسۍ سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې ل خلکو یې غوښتي وو غرمه محل د غرمه د پوتین په وړاندې پونوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي دغه اعتراض دقیقا غرمه محل د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه محل د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږد مهاله بند خبرداری ورکړی وو. تمې کېږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه یعنې د مارچ میاشتې پر 13 اعلان شي. دا له کله چې مسکو د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کېږي او ویل شوي چې دا ټاکنې به آزادې او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او تر پرون پورې د دغه شمېر کسانو کابو نیمایي خپل رای په آنلاین بڼه کارولې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان هلمند ولایت کې ټرافیکی پیښې غنو کسانو ته مرجوب لاړولې. طالب چارواکي خبر ورکوي چې د هرات کندهار په لویا لار په ټرافیکی پیښه کې 21 کسان مړ شوي او لک تر لګه 11 نور جوړل شوي دي. د چارواکو په وینا د پیښه جوړل شوي کسان د ګریشک ایمرجنسي او مرکز لخکرګه خار ته منتقل کړل شوي دي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
دغه ټرافیکی پیښه تیر شپه د هرات کندهار پر لویا لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکی وایي په یاد فیشه کې 21 تنه مړه سوي او 11 تنه نور ټپياندي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه فیشه د ګریش کول سوالي په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوی دی چې ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی ده. نوموړی وایي په یاد فیشه کې 21 تنه مړه سوي او 11 تنه نور ټپياندي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تریادي ترافیکي فیشه ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی دی چې ګڼ شمېر کسان یادي ورلګیدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دوی په خبره چې په زیاته اندازه سوځول شوي دي.
شبخانی د ډاکټر د خوښه چې ما ته ویل سوی دی. د شبخانی ډاکټر وای وای ټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشه سو ولبل دا چیلر ولاړو مخامخ راغلی په چیلر کې مشته دی ښه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخامخ پښ پټانکه کې مخامخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ خو مخامخ ورم شو ولې دی مشکل ولونی خچ ما کینو خاطر تر غلی غم شو دی ما ګر سره ترافیک مشکل مې دی نو هغه مخامخ کې دش سیابتی متوی خسته ای درم بیا خسته ای بشکو ولی سنگه کسا داشت.
محمد قاسم ریاض ده غراز زیاتیوی چه ده پیش تپیان ده گریش که میری جنسی او مرکز لشکرگاه شهر ته انتقال سویدی. رافورو نوایی چه ده یوشمیر نور و تپیان روخته ای حالات هم نازک شدل سویدی. لدی طول سراسرا ده ترافیک و ریاست مسئولین وی لدی چه پتی رو چه بندی لسو میاشتو که فا افغانستان که شپان سو کسانو پا ترافیکی پیشو که خپل جوان بایل لیدی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د انساني حقوقو نړیوالې ادارې امنستي انټرنیشنل د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په ایکس شبکه لګولې بندیز د لری کړو د بیان ازادۍ ته د احترام وساتي. په پاکستان کې د فروری له 18 ایکس چې په خوانی نوم یې ټویټر دی تا د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. په دې اړه په اسلام آباد های کورټ کې یوه قضیه هم روانه ده چې د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی ای استازي عدالت ته د ځواب ورکولو لپاره نور وخت غوښتی دی. په دې هکله تفصیل د احمد شاه اعظمي ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د مارچ پر 14 پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکه د فبروري له 18 بند شوې ده او هغوی له 28 نور مدني ټولنو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالۍ لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل شوي دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي اساسي حقونو ته پښو لاندې کوي، بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغې ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو له نړیوالو ژمنو سره سم دي د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبریالانو او بشري حقونو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمیر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اورېدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13 د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی ای استازي احضار کړي ول. د پی ټی ای استازو عدالت ته ویلي چې هغوی ته د ځواب لپاره نور وخت ورکړل شي. ورست عدالت د پی ټی غوښتنه ومنله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15 د پی ټی وکیل د ویاوریدین پر مهال سند های کورټ وویل چې د کورنی چار وزارت او نور امنیتی ادارو پر سپارښتنه د امنیتی وجوهات له کبله د انټرنیټ خدمات ځنډولې ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 18 د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د یوې خبري غونډې پر مهال د فبروري 8 په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او له خپلې څوکۍ استعفا ورکړ. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نور ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلتون امر یې وکړ. له دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8 انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستوي کې هم ډیری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر 8 ټولټاکنې وشوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره کړی و.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په پاکستان کې د 8 فروری د عام انتخاباتو نه پاس تحریک انصاف په سنی اتحاد کونسل کې د دې لپاره شامل شو چې د دوی ټول امیدواران په آزاد حیثیت کې پاس شوي وو او دوی ته د خزو او لګکیو چوکۍ نه ورکول کېده. خو د سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو باوجود هم د انتخاباتو کمیشن دوی ته ځانګړي چوکۍ نه دي ورکړي. دوی په پېښور های کورټ کې هم تحریک انصاف مقدمه درج کړې وه خو های کورټ ولداغه رد کړی دا. بلخوا غوند وای د فیصله پر ضد به سپریم کورټ ته دی. خو د دې لوجه د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل ترمنځ اختلافات رامسته شوې دي او د یو بل پر ضد بیانونه ورکولو لړۍ هم روانه ده. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په کمی او صوبایي اسمبلیو کې تحریک انصاف ته د ښځو او اقلیتونو دپاره ځانګړې شوې څوکۍ نه دي ورکړل شوې او د دې څوکیو د لس نوتو په وجه د خپل اتحادي سنی اتحاد کونسل سره اختلافات هم پیدا شوي دي. د تحریک انصاف غړو ته په ګوند کې دننه انتخابات نه کولو په وجه انتخابي نښه نه وه ورکړل شوې، نو دوی په ازادانه توګه په انتخاباتو کې برخه واخیسته. د انتخابات ګټلو نه پسې د ښځو او اقلیتونو دپاره ځانګړې شوې څوکۍ ترلاسه کولو دپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان وکړو. خو سنی اتحاد کونسل د ځانګړو څوکیو دپاره نومونه د الیکشن کمیشن آف پاکستان سره ټاکلی وخت نو جمع کړي. د تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل د اختلافاتو په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټیوی ډایرکټوریټ مبارک علی مشال رډیو ته وویل،
پاکستان تحریک انصاف د سنی اتحاد کونسل سره چې کوم اتحاد دی، که اتحاد چې د کوم مقصد د پاره شی هغه مقصد پوره لکه نشو، هغه د مخصوص نشستونو نه محرومه پاتې شول، په مرکز کې هم او په صوبو کې هم. اوس دلته سوال دا دی چې دا اتحاد د چا په وینا شوی، دا اتحاد چا کړو؟ ځکه چې بیرسټر علي ظفر چې کوم دی، کوم چې سینئر رهنما دی د پاکستان تحریک انصاف، هغه دا خبره کوي چې د عمران خان لخوا هغوی ته هدایت دا شوی چې یا خو به د جی یو ای شیرانی ډله د هغې سره اتحاد کیږي، یا
تحریک انصاف مشرانو علي ظفر او شرف زل مروت د جي او ټي سره د خبرو په وخت وویل چې د سنی اتحاد کونسل سره الحاق کول د دوی د ګوند غلطي وه. خو د دوی په ځواب کې د سنی اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حمد رضا په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د تحریک انصاف غړي باید خپلې مسلې په کور دننه حل کړي، ځکه چې د ده سره هم په دې اړه ډېرې خبرې شته، که وی کړي نو دوی به چا ته د مخونو ښکاره کولو جوګه پاتې نه شي. د ده د بیان په اړه په اسلام آباد کې د ورلډ ټریبیون ایډیټر افتخار مشواني مشال لډیو ته وویل
چې دې وخت کې پی ٹی آئی چې کوم دی هغه ایز اے پالٹی هغې کې درنه ډېر زیات مسائل دي، پالیسی هم سه کنکریټ پالیسی نه ده. پی ٹی آئی هغه غلطې فیصلې چې کوم دی هغه نن د ملک اور د قوم دپاره هم هغه انتہائی نقصان دہ ثابتېږي. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل چې کوم دی په پارلیمنٹ کې هغه دغه یو اپوزیشن او خیال دا دی چې دا به یو ډېر مضبوط اپوزیشن کردار ادا کړي، لیکن ماته داسې نه ښکاریږي. هغې وجه دا ده چې ودین پی ٹی آئی چې کوم دی داسې خلک انجیکټ شي دي د پی ٹی آئی د پاره ډیر زیات نقصان دی ثابت کیږي.
د ځنګړو څوکۍ د پاره تحریک انصاف په خور هایکورت ته درخواست هم ورکړو، خو هایکورت دغه درخواست رد کړ. تحریک انصاف اعلان کړی چې د هایکورت د پریکړې خلاف به سپریم کورت ته درخواست ورکوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د روجي میاشتې لپاره د صوبې خواوشا اتنی ملکو به وزله کورنیو ته د لسو زرو روپو مالی مرستو ورکولو اعلان کړی، خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې ورته تر دې دمه دغه پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي یوې خواته ګراني ده، بلخوا روژه او بیا په روژه کې روزګارونه هم سم نه وي، نو پکار ده چې پیسې ورته زر تر زره ورکړل شي او خوراکي شیان دې هم ورته ارزانه کړل شي، ځکه چې په لږو پیسو گزاره ګرانه ده. د خیبر خو حکومت وایي چې په دې پروګرام کار روان دی او زر به حقدارو ته پیسې ورکول شروع کړي. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور دا مرچ په اومه اعلان کړو چې د سبې بیوزله شوخه اتنیم لک کورونو ته به پروژه کې لس زر روپۍ میاشت مالی امداد ورکوي، خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وایي باید زر تر زره دغه پیسې ورته ورکړي، ځکه دوی د ګرانۍ له وجې بازارونو ته نشي تللی او نه څه ځان له اخیستلی شي. دا چرسدې په غټ بازار کې په لس ګړې سبزي خرڅونکي سید الله وایي
کسي کتر ته مې میسج کړی او تر دې وخته پورې څه په حساب کتاب پوه نه شوم. چې په دې روژه کې مونږ ته میلو نشي ګراني ده، بیا د دې نه پاتې به مونږ څه کوو؟ په کار دي چې دا مونږ له اوس راکي.
قجوري او اچارو خرڅونکي محمد اشفاق وايي څو سوارې خپل شناختی کارت نمبر لیږلې هم دي، خو لا پیسې ورته نه دي میلو.
دا وایي چې مونږ میسیجونه کړی دي او واپس راغلی چې مونږ به تاسو ته خبر درکو. اوسه پورې سم لا نشته، دا روژه تیره شي نو دې وخت کې مونږ قرضدار یم او روزګارونه هم نشته، غریبي ده. هر سړی چې کم دی نو لکه کمزور دی، سړی ته پته ده یوازې دانا چې زه به ویم چې لکه زه بس دا ټول کمزوري دي، غریبانان دي او غریب سړی لپاره مهنګایي ده ډېره زیاته.
شپېته کلن مختار علي چې په اوږه په بازارونو او لارو کوڅو کې د ماشومانو ټوپې واسکټې او پڼې خرڅوي وایي روزګارونه ډېر خراب دي. دي نو باید حکومت ورسره د مرستو ژمنې سر ته ورسوي.
دا مونږ خدای به نظر پیسې کور والا واړه اخلي او اوس وزیر اعلی صاحب دا رنګ اطلاع کړی و چې تاسو ته به دا روزي پیسې لپاره دا 10,000 روپۍ ملاویږي. مونږ خو میسج جمع کړی د دې پته مانا چې مونږ ته دا پیسې لا نه دي ملاو شوي او کمزوري او روزګارونه نشته سوداګانې کروم تاوانونه کوي. نو مونږ وزیر اعلی صاحب ته دا خواست چې دا پیسې دې راغلي چې دا مونږ ته ملاو شي.
ولې په دې اخلم چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب سره تماس ولول نو هغوی سره خو خبره ترونه شوې. خو د هغې د مطبوعاتو مرستیال نعیم الحق مشال لیډو ته وویل چې یو شخصي بینک سره خبره اتره شوې ده چې د هغې له وجې خبره د ځنډ ښکار ده او راتلونکې اونۍ د ګل یا نهه ورځې نه به دغه پیسې ورکول شروع کړل شي. ولې هم په دې بابله د خوراک صوبۍ وزیر زارشاه تورو د مارچ په 15مه په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلي وو چې د صوبې شاوخوا 8.5 لک کورونو ته 10,000 روپۍ میاشت پروگرام با ډیر زر سو ورځو کې شروع کړی او د دینه با د صوبې خوښه 500 لک نفوسو ته ګټه ورسی. دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صوبې کې خصوصي مهم د وړمبه روزي راسي پیل شوی دی او ډیر کاروان هم کړی دی چې پکې ګران توکي خرڅونکي گرفتار شوی هم دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په روجی میاشت کې د پیښور ګنشمیر خلک د سودا لپاره مشهور بورډ بازار ته ورځي. خو دوی وایي سږ کال خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې دي او په سرکاري نرخنامې څوک عمل نه کوي. بلخوا د بازار دکانداران دا موقف لري چې منډیانو نه ورته سودا په ګرانه بیه پریوزي نو ځکه یې نرخونه هم زیات کړي دي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په بورډ بازار کې ځینو کسانو سره خبرې کړي چې د سودا لپاره ورغلي او دکاندارانو سره هم خبرې کړي چې ولې سرکاري نرخنامې نه عملي کوي. راځئ چې په ګډه یې واورو.
والا امرتان امرتان او خواګا امرتان او خواګا
والا پستر والا پستر والا پستر والا پستر
5 کیلو 100 روپے کیلو.
د مشال ریډیو ریدونکو دلته یو دکاندار سره خبرې ترې کړو که نوم راته واخلې.
وا حبیب الرحمن نواره
که تراته یو څو شیونو ریټونه وي
داسې و چې د روجینا مخکې د کوهنور کوم د لوکل وړي کې راځي کنه د په 1500 روپیه ډبه و 15 کیلو ولا اوس په 2000 روپیه د روجې ته 2500 روپیه لوکل ګران شوی دي. ډالډا چې کوم دی په 2550 روپیه دي شو په 2500 روپیه دي 15 کیلو ولا. د لوکل چې کوم د غریب سړی خوراک چې کوم دی لوکل وړي د 2500 روپیه ګران کړی دي. مهودال په 550 روپیه کیلو دي. ورجا خدي اوس په 340 روپیه کیلو خرڅيږي. خچاول چانودل په 230 روپیه دي. روخوازه د تیر کال تقریبا په 390 روپیه اوس په 450 روپیه دي. کښ په 70 فرق صرف دغه رجل په دې کې راغلي دي 800 ملي لیټر کې.
ځلي حکومت نرخنامه کې او بیا داسي سودا کې ډېر فرق دي.
دغه حکومت په نرخامه کې یو شی لیکلی او مارکیټ کې به شانته ملاويږي چې مونږه کم به منډې نه الو کنه التا ګران وي نو په دې کې دکاندارانو کو سروال رلې. نو مزه د حکومت کارونه دي چرته پېټرول ګران شي هغه سره اثرات پریوزي کوي کې زی اضافه راشي کنه دا شینو باندې کوي دا شینو زیات راځي. پاکستان کار زی ډېر علي بس مونږ نه پې پویګو پونه د حکومت سره حل شته.
نمره تو وخلو
نومام خیال اکبر افریدای بس لگه دا رجمات و مجمات دا شایی نراخلو نو غوریم گروندی وارم گروندی یا شای ارزوان نشتای
نوم بشیر یا چکن پزر پیده یا بزو خو چه اوتل که کار کام اوز خو چوتی دا روجه دا دفته که یا زل نیودو بس بس پیکاوده کل سمبوسی کل یا شای کل بل شای چگنیانی مگنیانی وخا زرو تا رسیده لی وخا من بس لگرزانی شی منگوی چی بس
پاسلم می نوم ده زه کجوری خرڅوم اورور بورډ بازار کې رحیم پلازه مخه تا درته ما دا بیارم چې د مو خرڅو پاته سو بیا چې گاک لانجو کې په وسو مرکو او دا ایرانې چې د پشپک سو ریټ د په 1500 مرکو او دې کې دا سکر والا د په 1400 د په 3500 مرکو
نو دا گاک ګلې کا چې کومه سرکاري نرخنامه ده په دې باندې عمل نشي
چې په سر ریټ مونږ ته په منډي کې میلاو شي هغه انداز باندې ورته ریټ اچو په ماغه ریټ مونږ خرڅو مونږه کیلو کې 500 سم ګټو دیشتم ګټو دسې پر وخراج چې سلم پکې ګټو نرخنامه ته چې وزي خامخا تاوان دي چې او شه مونږ په 1400 والو نرخنامه کې 3500 ریټ خو خامخا به تاوان کې
نوم می مجید دی من تو خرڅو دا د میدی نه جوړیږي منس کی قیمه بندیږي کرم بندیږي پیاز بندیږي نور زیره میرا دا مصالحه ورشو برا پی چکا چو چکنیا چو دال چو سلاد
تقریبا 600-800 دانی خرچیږي.
زه تاکالم بلال ډیر زیات خوښ زه خو چې کلم بورډ ته راشم خامخا وړم کور کې هم خلک خوښ یې دا کور په فرمایش خوړم
زمان واقف دی او جمعه اصل نه راغلو زه جی اسلامي کالج کې وم بس راغلو دلته سودا د پاره راغلو او سټوبري مو واغسته دا سیوان مو واغسته اوس پکوړې خلو بس هاسټل کې اصل مالات خرابې بچ روزه وی کنه نو بیا موږ بیا ځکه بار ته پاره روزو کنه دلته سوال بیا تکلو روزه ماته خو بیا لري رانی خو ډیره زیات دی اوس امرودان مو کته اصل کې اصل
په پېښور بورډ بازار کې د دکاندارانو او عام ولس تاثرات مو واورېدل چې زموږ همکار فرهاد شینواری سره یې خبرې کړې وې.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې ورزو د دینی موضوعاتو خبرونه ته د روجي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې په روجا کې د ساتيري لپاره د نورو کارونو پر ځای ولې عبادت خوي. دا به هم اوري چې په زنو هوادونو کې خزه د تراوی د مونږ لپاره جمعهتون تزي نو آیا دوی کولای شي چې په کور کې هم د مونږ ادا کړي او کسنګ. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روخانه کړی دا
د رمضان المبارک په دې مبارک میاش کې بازي ورونه داسې منګه ګورو چې هغوی د رمضان المبارک په دې مبارک میاش کې څو کسان سره راټول شوي او تاش کوي او قتی کوي او یا مثلا تلویزیون ته ناستي او تلویزیون نه ډیر ګوري څوک موسیقي اوري څوک شیشه کوي نو تر یو حده پورې تر لږ وخته پورې که چیرته په عامو ورځو کې دا اعمالو شو خو زه یو خبره لیکن د رمضان المبارک دا مبارک میاش چې دا د مسلمان لپاره د کامیاب تجارت میاش ده دا باید په داسې شیانو باندې مشغول نه کی باید د الله جل جلاله په ذکر باندې په دعاګانو باندې ځکه چې کومې دعاګانې په روژه کې قبلېږي هغه بدون د روژې نه هغسې نه قبلېږي د عبادت چې کوم قیمت دی په روژه کې هغه به په عام ورځو کې نه دی د خیر ښېګړې د عمل چې کوم قدر دے پروژہ کی اغه په عام ورځو کې نه دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کوم یو انسان چې یو نیکی او خیګړو کې پروژہ کې نفل او تطوعی کار وکي یعنی اغه کار چې الله تعالی په فرض کړی نه دی داسې یو عبادت وکي لکه نفل منځو کې نفل صدقه ورکي دا غي ثواب چې دی دا د فرض برابر دی لکه یو فرض عمل چې په عام ورځو کې سړی وکي امدارنګا کچرته سړی یو فرض پکې ادا کی نو دا د اویا فرایز او قدر ته ثواب لري لکه اویا فرایز چې په عام ورځو کې بدون د روژې او بدون د رمضان نه سړی ادا کی نو دا مبارک لمحات باید سړی غنیمت وګڼي او په دې کې د الله جل جلاله ذکر وکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم کسان چې په یو مجلس کې راجم شي او د الله جل جلاله ذکر په هغه مجلس کې ونشي د الله تعالی یاد پکې ونشي او په ما باندې درود ونشي ویلای یعنی درود شریف ونوي څوک په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د قیامت په ورځ باندې به یو حسرت او افسوس یې د خلکو وي به خدای کاش کې چې موږ په دغه مجلس کې ستا ذکر کړی وی او ته مو یاد کړی وی. بل په بعضې خارونو کې دا خبره منګورو چې خزی تراو تراوزی په افغانستان کې خدا رواج نشته خو په اروپا کې او په خلیجی دولتونو کې دا خبره بهشتره چې داسې لباس به اغوستی چې هغه د نور خلکو توجه ځان ته راجلب کوي. دا خبرم جایزه نه ده، غلط کار دی. همدارنګه یا به ډیره خوشبو او عطر لګولي په ځان، دا هم جایز کار نه دی. هسې نه هم نوافل عبادات د هغې ثواب د نبی علیه السلام د مسجد نه او د مکې نه زیات دی په کور کې چې کور کې وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.